تاسو له اس بي اس پختو سره یاس.
درانو اوریدونکو، زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له کابل د ټلیفون په کرخه دی او موږ ته د افغانستان د وروستیو مهمو پیښو په حقله معلومات راکوي. اوریاخیل صاحب، ستړي مشي، مهرباني وکړئ د خبرونې په پیل کې د افغانستان د مهمو پیښو په حقله اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړئ. اغلسمه،
سلامونه تاسو ته او د سپیس پښتو خبرونې ټول قدرمنو اوریدونکو ته. اغلسمه، لومړی موضوع دا ده چې د بشري حقوقو ځینو ملاتړو بنسټونو طالبانو د مشر او قاضي القضاء د نیولو د حکم هکله کړی دی. بل مسله هم دا چې له ایران څخه د افغان کډوالو ډلې اخراج غبرګون راپارولې دي. دریمه مسله هم دا چې د جاپان په افغانستان کې پولیو سره د مبارزې په موخه 5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. او وروستۍ مسله هم دا چې کابل کې د 5 لوبډلو ترمنځ د شپږیز د
بشری حقوقو ځینو ملاتړ او بنسټونو د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلی کړی دی. که په دې اړه اوریدونکو ته یو څه نور معلومات ورکړي.
اغلسمه، د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم ته په غبرګون کې البته ملګرو ملتونو ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمې د پریکړه سره درناوی لري او له نورو هیوادونو هم غوښتي چې دوی هم ورته درناوی ولري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایم سټیفن دوجاریک وایي دوی د ښځو او نجونو د بشري حقونو د پرله پسې او دوامداره سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی د حکم د افغان ښځو او انجنونو لپاره د عدالت ترلاسه کولو پورې یو لوی ګام بللی دی. اخو د بشري حقوقو څار سازمان هم د جرمونو د نړیواله محکمې له دې حکم هرکلی کړی او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیواله محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د بشري نړیوال سازمان بیا دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور یو مهم ګام یاد کړی دی. بل لور ته ځینو افغان فعالانو هم د طالبانو د مشر د نیولو له حکم څخه هرکلی کوي او دا د افغان ولس د غوښتنو په لیکېدو په برخه کې یو عادلانه اقدام بولي. د جرمونو نړیواله محکمې د جولای په 8مه د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې قاضي القضات عبدالحکیم اقلی د نیولو حکم صادر کړ، کوم چې بیا د طالبانو حکومت یې په غبرګون کې وویل چې نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني او هیڅ التزام البته ورته نه لري.
تاسو وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو ډلیز اخراج غبرګونونه راپارولې دي. کولای شئ وایي دا غبرګونونه د کوم لوري لخوا څرګند شوي؟
اغلسمه، د اروپای پارلمان غړي هانا نیومن پیل کې د ایران څخه د افغان کډوالو جبري اخراج په غبرګون کې ویلي چې ایران افغانستان ته د کډوالو په جبري اخراج نوې او لوی بحران رامنځته کول غواړي. هغه ویلي له ایران څخه د افغان کډوالو استل د ملګرو ملتونو د قوانینو لپاره غیر قانوني کړنه ده، کوم چې په خبره ایران هم دغه قانون لاسلیک کړی دی. هغه دغه راز ویلي ایران له قانوني بهیر پرته د خوځو او ماشومانو په ګډون د قانوني کډوالو اسناد البته تری کوي او په زور او جاتي سره له دغه هیواد وباسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا له ایران څخه د افغان کډوالو جبري استلو ته اشاره ویلي چې د پروسې ته دی د پام مشي ترڅو د دوړو هیوادونو سترو مصالحو ته ځان ورسېږي. اخو په خپل طالبان حکومت بیا له ایران څخه د کډوالو د سترو پر بهیر نیوکه سره وایي چې پنغاړو د رسنیدو پر مهال ورسره ناسم چلند کیږي او حقونه نقض کیږي. د طالبان حکومت پر ایرانی مسولونو غږ کوي چې د افغان کډوالو د رسنیدو پر مهال د هغوی حقونه نقض کوي او له سپکاوي دي ورسره ډډه وشي. د طالبان حکومت د معلومات پر اساس تیر یو میاشت کې ایران لږ میلیون زر افغانان له خپل خاورې څخه راشړلې دي.
اوریاخیل صاحب، تاسو دا هم وویل چې جاپان په افغانستان کې د پولیو سره د مبارزې په موخه 5 میلیون ډالر مرسته کړې ده. کولای شئ ووایئ دا مرسته به کله عملي کیږي؟
هغه سمه په کابل کې د جاپان سفیر ویلي چې هیواد یې دا مرسته یونیسف ته ورکړې ترڅو په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولګوي. هغه ویلي چې دا مالی مرسته د جاپان لخوا د افغان ماشومانو او کورنیو د روغتیا او هوساینې لپاره د دوی د حکومت د ژمنتیا یوه برخه ده. ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف د دفتر رئیس د جاپان له دغې مالی مرستې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې چې دا کار به د پولیو ضد واکسین د پوښښت برخېدو په برخه کې ګټور تمام شي. د یونیسف د معلوماتو مخې د دې مرستې په مټ به په راتلونکو 12 میاشتو کې څه باندې 1.2 میلیونه ماشومانو ته واکسین خدمتونه وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر اساس په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 پېښې ثبت شوې وې.
تاسو ویل کابل کې د پینځو لوبډلو ترمنځ د شپږیز لیګ لسم پړاو سیالۍ پیلېږي. سیالۍ به څه وخت پیل کیږي او تر کومه به دوام وکړي؟
هغه سمې د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دا سیالۍ به د روانې جون میاشتې په 19 د کابل په کرکټ لوبغالي کې پیل شي او د اگست تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسؤلین ویلي چې د سیالۍ کې پینځلو ډلې ګډون لري او ټوټال به 21 لوبې ترسره شي. د شپږیز لیګ لسم پړاو سیالۍ کې به د مرکزي قرارداد لرونکو لوبغاړو ترڅنګ د کورنۍ کرکټ لوبغاړي ولوبېږي چې مرکزي قرارداد لرونکو لوبغاړو ته به د هر لوبې پسر 15,000 افغانۍ او نورو کورنۍ لوبغاړو ته به 60,000 افغانۍ فیس هم ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسؤلونو ویلي چې ټول افغان لوبغاړي به چې په بهرنۍ لیګونو کې دمګړۍ لوبېږي کابل ته راشي او په دې لیګ کې به ونډه واخلي. د یادو سیالیو لپاره راشد خان د سپینغر لوبډلي، ابراهیم زدران د بوست لوبډلي، حشمت الله شاهدي د بند امیر او رحمان الله ګربز بیا د مسینک لوبډلي لوبډل مشران ټاکل شوی دي.
او ریخل صاحب ډیر زیات مننه چې دغه معلومات مولا او ریدونکو سره شریک کړل.
مننه تاسو هم اغلی ته.
کاغوړی دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اوري.